السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د 3 ماشومان او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې پراس په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې تر ترنګلتیا واوښتې چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې په سروبي ولسوالۍ کې د 2.5 میگاواټ د مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیدا او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړېدل او د غرض کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د پارکونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفاده سرحدي لارې د لیدو په محل په داس حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. دا په داس حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریز ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې هم تفصیل موندلی شئ، آدرس د آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د ډیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې وړو دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي. پر جهل یو بستا مقابله روان دي.
د حقوقي چارو کتونکي بیا د حدودو عملي کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي. دننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمونږ ولس ځوان بیکار او بیروزګار او دغه چکډم شروع شوی. زمونږ کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلی چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیز له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خبر کړی دی تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو غږیز کلپ کې چې هغه ته منسوب شوی وی پر ښځو به په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کوي د نوموړي دا کلپ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وري 15 پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی خو د سب د کره وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویل شوي د طالبان حکومت مشر هیبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیز ته په خطاب سره وایي
دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایمال کېدل دي چې په ډبر ووژي سبا به موږ د جنا حد تطبیقوو په عام محضر کې په ښځې په ډبرو باندې وولو سبا به موږ د الله حدود نافظوو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي پر جهان یو به ستا مقابله روان وي
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وري په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیز ته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصېږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلی کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبان حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي د طالبان حکومت بیا تل له خپلو پرېکړو دفاع کړې او ادا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي په شرعي حدودو کې اعدام سنګسار د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوي وو په ورته وخت کې د ښځو د بشري حقوقو فعالان ادا کوي چې په مازر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلی کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو د بشري حقوقو فعال شوکیا بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې از فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول بد رد ویل هغه ته د درناوي یو نشي او یا هم نور ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کیږي د هغې تداوم دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړې او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې د سنگسار او درو وهلو سزاوي پلی او ډیروي په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیز له ډیموکراسۍ سره د طالبانو له لارې مقابله کیږي په اوسنیو شرایطو کې د ښاغلي هیبت الله څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او مهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تحقیق پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغه کې بدلون راغی د دې تر څنګه کم قوانین چې نړیوالو ستاندردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تبن پکې شتون درلود، د پارلمان په واسطه به جوړېدل. هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول. دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي او یا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ذاتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانین او کې قوانین د غرب واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غرب غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله، نو مسپاسب همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنیو شرایطو ته په پام، هغه هم د سنګسار په ځانګړي ډول، څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
خلاص ستونزه همدلته ده. ګورې د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپل ځان ته یو هدف لري، او اصلي هدف یې دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که څوک جرم کوي او د دې تر څنګه ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعذیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره، تر هغو پورې چې دوی حاکم شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار خلاصي کې اواري کې او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینه به څه وي ښاغلی مصبا؟
نو زمینی خو ما ویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تیر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، او همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقوونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي، که هغه قاضي ده، که څارنوال ده، که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څانګې یو انځوریز راپور خپور کړی او ویلي دي چې له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپلو حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نستړی کېدونکی غورځنګ په نوم دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو 20 کلونو کې ښځو د رواج ماتولو او پرېکړو کې د شریکېدو په موخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان ښځو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لاریونونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړې کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، خوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل،
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنان چونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو، کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي، او نن یې د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د اوکراین یو سیمه ییز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرژوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشته دا، او لدې کبله د ناټو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ساي کړي. پولند نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یو اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 140 ډېر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړې چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خپره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د شنبې په ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس لتا سره ده د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 1299 منځنۍ چپو او د ورځې لخوا په لاندو چپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیز فرعي حوزې ریاست مسولان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بارانی او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره فرګانو چکډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چکډمونو سره به یې زرګونه جریب ځمکه هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیان کې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادی داری مشر مولوی دوست محمد حنیفی آزادی رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوښتي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیر مننه کوم چې زموږ صحیح چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوی. زمون ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او د چک ډیم شروع شوی. زمون د کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي، او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي، او له اوبو بې برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو. هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,500 شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه له موږ سره په سیستم کې ثبت شوي دي. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغانو لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې. خود طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ د اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخیږم، سا مې بنده ده، له سینې مې بلغم بیلیږي، ټول بدن مې درد کوي، هډوکې مې بې شومي دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د تره زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغۍ ډیر کمزوری کړی دی.
فصل مرض باندې اخته دی. ما چې ولیده ټوخی هم درل، بدن یې هم ډیر ضعیف شوی و. مخکې چې مالیدلی و ډېر ښه و، خو اوس چې مې ولیده ډېر ضعیف شوی و، رنګ یې هم زیړ شوی و. ټوخی هم لري، سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوایي اخیستلو توان هم نه درلود، مرستیا ډېر ضعیف کړی و.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له نری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي یې ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساري بکتریوي ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفتونه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستوالی، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجه وکړي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي، څو د نری رنځ د روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
زهرو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار